بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول، او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم او اردوونکو په سهارنۍ خبرونه کې د خپل ملګری او کوربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص ډک گیڑے گیڑے سلامونو منے ازانو. نن د خالی یا شنبه ورځ د 1404 هجری المریس کال د وری د میاشتې درویشتمه د 1446 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې لا 14 او د 2025 میلادی کال د اپریل لا 12 نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نانې خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی لا معمول سره سم خبرونه اوردل شي، بیا ارتي سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې په امریکا کې د سرکو پروژې دوام د فلسطین د پلاویانو نړیوالو مؤسسینو پاکاري تر عنوان لاندې. د دې وروسته هم بیا د قرآن پلوشې پروګرام اوردل شي چې بیا به هم درته د تاسو پر لیکونو غږیزو پیغامونو مشتمل هر کل راشه پروګرام وړاندې شي چې په همدې سره زموږ دا خبرونه هم سردرسی پارس ٹوڈے ڈاٹا یار سلیش پہ زمنگ دا انٹرنیٹی سائٹ درکتی چی تاسو پری درنے او سی میں تازہ خبر نو نے دیر جالب مطالب لوستلی شہزانی والا دا دمکو بیا خبر نو سر تاسو خدمت تا حاضری کو. دا تہران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غگ و سمپا مکڑے دے محال خبر نو تا پا سر کې هم د خبرنو دندې د اسلامي ایران او عراق ولسمشرانو د دوړخیزو اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ. د تهران خلکو د سیونست رژیم د جنایتونو پر ضد لاریون وکړ. روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې په تیرو څلورو میاشتو کې د پولیو د نهو پی خود سبت خبره کړی دا او ملګرو ملت ویلی چې ټرامپ با پریکړې لا قبل به ملیونونه بے وزله افغانان لا کاخته سره مخامخ شي. اوس هم بشپړ خبرونه. دا ایران او عراق ولسمشرانو د دوړخیزو اړیکو په پراخولو ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د خپل عراقی سیال سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې له عراق سره اړیکې د ایران د بهرنیو اړیکو له مهمو برخو دي او موږ د دوست او ګاونډي هیواد عراق خلک خپل ورونه ګڼو. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر خاغلی مسعود پزشکیان د عراق ولسمشر خاغلی عبداللطیف رشید سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې دواړه هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو لا زیات پراخول او ژورول د دواړه هیوادونو او سیمې په ګټه دي. دواړو لورو په یو شمېر نورو مهمو موضوعګانو هم خبرې اترې وکړې. دا تهران خلکو دا سیونست رژیم د جنایتونو پر ضد لاریون تر سره کړ. پار سټوډي د اسناله قوله ویلي چې د اپریل په 12مه د جمعې د لمانځه لا پای ته رسیدو وروسته د تهران منځ گزار او عبادت کوونکو خلکو له نورو هیوادوالو سره یوځای د جمعې د غضب په لاریون کې برخه واخیسته او د فلسطین له مظلومو خلکو خپل ملاتړ اعلان کړ او د سیونست رژیم له جنایتونو خپل کرکه او غوسه څرګنده کړه. همدارنګه د تهران د جمعې لمانځه خطیب خاغلی صدیقی هم ویلي چې خبرې اترې هغه تګلاره ده چې د ایران اسلامي جمهوریت تل له نړۍ سره د خپل روغ نیت او منطقي تعامل خود لپاره غوره کړي ده. وی ویل چې په دې غیر مستقیمو خبرو اترو کې د بل لوري د خبرو د اوریدو په ترڅ کې مونږ اړین ځوابونه ورکوو ترڅو نړۍ پوه شي چې ایران یو منطقي هیواد دی او له هیڅ ډول خبرو اترو کومه ویره نه لري. روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې په تیرو څلورو میاشتو کې د پولیو نه پیښې ثبت کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د تیرو څلورو میاشتو په اوږدو کې د پولیو یا ګوزان لږ تر لږه نه او په پاکستان کې بیا یو او یا پیښې ثبت شوې دي. روغتیا نړیوال سازمان په یو خبره کړي راپورټ کې ویلي چې دا شمیر څلور برابر ډیر شوی دی او د پولیو ویروس د یو ډیر خطرناک ډول د خپرېدو په تړاو یې جدي اندېښنې رامنځته کړي دي. دا راپورټ له مخې پولیو ویروس تر ډیره د افغانستان په سویل کې لیدل شوی دی او تیر کال په دغه هیواد کې کور په کور واکسیناسیون هم نه دی شوی. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې په 2015 کال کې لا هم د پولیو ویروس خطرناکه بڼه د افغانستان او پاکستان لپاره ګواښ بلل کېږي. د نوموړي سازمان په خبره په تیر څه کم یوې میاشتې کې په افغانستان کې د ګوزان درې پیښې ثبت شوې دي. ورته مهال د روغتیا نړیوال سازمان بیړنۍ کمیټې په دغو سیمو کې د واکسیناسیون په برخه کې د شنه ننګونو په اړه بیا راپورټ ورکړی دی. افغانستان او پاکستان دوه هیوادونه دي چې لا هم په ځینو سیمو کې د پولیو ویروس بشپړ نه دی ختم شوی. ملګرو ملتو ویلي چې د ټرمپ د فیصلې له کبله به میلیونونه بې وزله افغانان له کښتې سره مخامخ شي. د نړیوال خوراکي پروګرام یو چارواکي انډیپندنت ته ویلي چې افغانستان ته د خوراکي مرستو د بندولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه به د دې هیواد میلیونونه بې وزله خلک په سګني دوبی کې د کاختې له ګواښ سره مخامخ کړي. د روانې اونۍ په اوږدو کې د ټرمپ ادارې خپله پخوانۍ پریکړه بیرته واخیسته چې د ملګرو ملتو نړیوال خوراکي پروګرام له لارې دولسو هیوادونو ته حیاتي خوراکي مرستې بندې کړي، خو افغانستان او یمن له دې استثنا پاتې شول. د ډبلیو ایف پی چارواکي وایي افغان میرمنې او ماشومان چې له مخکې څخه د لوږې له کړکې سره تر ټولو زیات ځپل شوي دي اوس د خوارځواکۍ ناروغۍ او مړینې لخوا جدي ګواښ سره مخامخ دي. پاکستان ویلي چې د غیر قانوني کډوالو ویستل زموږ روا حق دی. د افغان رسنیو له راپور سره سم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه غیر قانوني کډوالو ویستل د پاکستان مشروع حق دی. دغه وزارت زیاته کړې ده چې دغه هیواد ناملګرو ملتو سره د زیانونکو د خوندیتوب په موخه کار کوي او دغه برخه کې د هر راز شکایتونو څیړنه هم کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علی خان د افغانستان او پاکستان د اړیکو تاریخي او کلتوري مخینې ته په اشاره سره ویلي چې امنیتي وضعیت د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یوازینی خنډ دی. بل لوري ته پاکستانی رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله راپورټ وکړ چې پاکستان کې میشتغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته د لیږد په تمه دي د روانې اپریل میاشتې تر دیرشمې وروسته به له پاکستانه وایستل شي. له بلې خوا د پاکستان په کورنیو چارو کې د دولت وزیر طلال چودري ویلي چې د کارټ لرونکو افغان کډوالو د ایستلو الټیمیټم نه غځول کېږي. نوموړي پاکستان کې میشتو هغو افغانانو په تړاو چې لویدیځو هیوادونو ته د لیږد په تمه دي ویلي چې ځینې دغه افغانان د دریمو هیوادونو د سفر لپاره تایید شوي دي، خو دغه بهیر له خنډ سره مخامخ دي او په خبره یې که د قناعت وړ دلایل وړاندې شي د ځینو کسانو دوسیې به بیا وارزي. د افغانستان په بدخشان کې راوتلي سیلاب یو کس مړ کړی دی. په بدخشان کې ځایي طالب چارواکي وی چې دغه ولایت په کشم تقاب شهر بزرگ مایمه راغ یفتل او جرم ولسوالیو کې راوتلو سیلابونو ځانی او مالی تاوانونه اړولي دي. په بدخشان کې د امنی قومندانې ویاند احسان الله کامکار ویلي چې په دغه ولایت کې راوتلي سیلاب یو کس مړ کړی دی. نوموړي په خبره راوتلو سیلابونو لسکونو کورونه لسکونو جریبه کرهنیزه مځکه او باغونه ویجاړ کړي دي. هغه په بدخشان کې د راوتلو سیلابونو له کبله د ټولو اوختو زیانونو په اړه بیا څه نه دي ویلي. د یادولو ده چې هر کال پسرلی د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې سیلابونه راوځي چې ګڼ ځاني او مالی تاوانونه اړوي. د ټرمپ استازي ویټکاف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. پارس ټوډے راپورټ کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ استازي سټیو ویټکاف په سین پټرزبورګ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. د منځني ختیځ په چارو کې د ټرمپ ځانګړي استازي ویټکاف پرون د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره ماسکو ته لاړ. د کرملین ماڼۍ وایندوی تایید کړی ده چې په دغه کتنه کې د اوکراین په اړه هم خبرې کیږي، خو خبرداری ورکړ چې باید د هیڅ پرمختګ تمه ونه لرل شي. د ویټکاف دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې ټاکل شوی ده نن په عمان کې له اسلامي ایران سره په غیر مستقیمو نتیمي خبرو کې ګډون وکړي. خبرو اترو ته د چین د مجبورولو لپاره د ټرمپ هڅه ناکامه ده. ټرمپ پر چین باندې د تعرفو فشار زیات کړی ترڅو بیجنګ له امریکا سره خبرو ته اړ کړي، خو تر اوسه پورې چین په دې مسأله کې له متحده ایالاتو سره خبرو اترو ته لیواله نه ده. د بلې خوا د چین ولسمشر شي جین پینګ ټینګار کړی چې چین او اروپایي ټولنه باید د امریکا د یو اړخیز زورواکۍ پر وړاندې د خپلو ګټو او نړیوالو قوانینو د ساتنې په هدف ودرېږي. د چین ولسمشر په بیجنګ کې د اسپانیې له لومړي وزیر سره په لیدنه کې ویلي چې تعرفو په جګړه کې هیڅ ګټونکي نشته. هغه وایي له نړۍ سره مخالفت د ځان انزوا کولو معنا لري. دا په داسې حال کې ده چې چین هم رسمن د امریکا د تعرفو په لوړېدو سره د امریکا په وارداتي توکو 15% تعرفه لوړه کړه. په برتانیا کې څلور هندیان په دې تور نیول شوی چې ځنې افغانان معرفي کړي. په داسې حال کې چې هند په خپل خوره کې یو افغان په دې خاطر چې د ویزې موده پوره شي وا نیولې دي. برتانیا څلور هندیان چې وختلې د افغانانو په نوم برتانیا ته ولاړ شي نیولې دي. څلور هندي خاريز په دې تورند چې د افغانانو په توګه په برتانیا کې د پناه غوښتنې هڅه کړې ده. د ټلیګراف رسپانه د راپورټ مخې ګربخش سنگ د هغه مېرمن اردت کور زوی ګلجیت سنگ او د هغه مېرمن کوالجیت کور تورند چې برتانیا ته له پاسپورت ویزه یا نورو قانوني اسنادو پرته نوتی دي. دوی تر دې مخکې د هندي خاريزو په توګه د ویزه اخیستلو لپاره 2000 ډاکابه هڅه کړې وي او بلاخره د 2023 کال د دسمبر په 23 نیټه لندن ته ورسیدل. هغه د هیترو پاوی ډګر کې ونیول شو او تور پر ولګید چې هڅه کوي دا ځنه افغانان معرفي کی او په خپل برتانیا کې بیا په یو چل او دوکې سره ورداخل شي. دا د دې محل خبرنه. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
په متحده ایالاتو کې د زپلو پروژې دوام د فلسطین د پلویانو نړیوالو محصلینو پاکاري دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. په امریکا کې د فلسطین د ایډیال د پلوي محصلینو سرکوب او ګواښونه دوام لري. هغه موضوع چې د دې هیواد تعلیمي نظام یې ګډوډۍ سره مخامخ کړی دی. په سلګونو بهرني محصلین او په ټوله امریکا کې لسګونه پوهنتونونه د ډونالډ ټرمپ د حکومت د هغه پلان د پراخېدو په حال کې دي چې د فلسطین د پلویانو محصلینو د سرکوب هدف دی. په داسې حال کې چې په امریکا کې نړیوال محصلین حتی د کوچنیو سرغړونو لکه د ټرافیکي قوانینو د نقص له امله د خپلو ویزو د لغوه کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. همدا رنګه د امریکا پوهنتونونه اړ دي چې د مهاجرت اړوند معلومات وڅېړي ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې دوی محصلین لا هم په هیواد کې د پاتې کېدو اجازه لري. دا هیل خبرونه د انسایډر ایجوکیشن پنوم د یو امریکایي وی پانی پاولا چې تعلیمي نظام خبرونه تحلیلونه او حل لارې وړاندې کوي لیکلي یغه په هنتون او کالجونو چې د محصلینو د ویزو د لغوا کېدو لستون سره مخامخ دي لا ته زیاتو موردونو ته رسیدلې دي. په امریکایي پوهنتونونو کې د محصلینو اخراج او ګواښونه په داسې حال کې زیات شوي چې دا هیواد د لسیزو رئیسې ځان د سیاسي ټولنیزو او بشري حقوقو د ازادیو تضمینونکي معرفي کوي. هغه ادعیا چې په تیره وروستیو میاشتو کې په ترڅ کې هم د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لا واک ته رسېدو سره بیا خالي والی لا زیات څرګند شوی دی. د تیرو میاشتو په ترڅ کې د امریکا محصلین او پوهنتونونه د سختو دبونو لاندې دي او د بودجې د غوڅېدو لا ګواښ سره مخامخ دي چې دوی د امریکا د حکومت د وختونو په ځانګړې توګه د فلسطین په موضوع کې د پالیسیو د اجرا کولو لپاره اړ کړي دي. په حقیقت کې په ورستیو میاشتو کې نه یوازې د بیان ازادۍ په نښه شوې ده بلکې د پوهنتونو علمي او انساني بنسټونه هم له ګواښ سره مخامخ شوي دي. په دې منځمان کې بهرني محصلین له سختو چلندونو سره مخامخ دي په داسې حال کې چې په سلګونو بهرني محصلین چې ډېر یې د فلسطین د ارمان یا ایډیال پلویان دي د امنیتي فشارونو لاندې دي. د ویزو لغوا کول د اخراج ګواښونه او د ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو تر څار لاندې نیول دغه بهیر یوه برخه ده چې لا اتیاو زیات پوهنتونونه له ځان سره ښکېل کړي دي. دا لومړی ځل نه ده چې له محصلینو سره دا ډول چلند کیږي. په 1978 کال کې د کولمبیا پوهنتون کې کله چې محصلینو د پوهنتون د پوزی پروژو او د ویتنام د جګړې او په جنوبی افریقا کې د اپارتای د پالیسیو د ملاتړ پر وړاندې د احتجاج په توګه پرلاتی وهلې، هغه مهال هم دولت په سلګونو د فساد ضد پولیس واستول او ډېر محصلین یې وبهل او ونیول. دا نمونه څو ځله تکرار شوي ده. د عراق پر ضد جګړې د احتجاجونو څخه نیولې تر وروستیو کلونو کې د فلسطین د پلویانو غونډو پورې. حضرت امام هدی علیه السلام فرمایي چې حکمت په فاسدو زړونو او قلبونو کې بیا اثر نه پرېږدي. دا تهران رډو خبرونه دوام ته وکړي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
دا قرآن پلوشي
کلو نوریدونکو سلامونه. د قران د پلوشول یو بل پروګرام سره مو په خدمت کې یو. د بینه سورې په ختمېدو سره په دغه پروګرام کې د زلزال مبارکې سورې ژباړه او تفسیر درته وړاندې کیږي. دغه سوره په مدینه کې نازله شوې او 8 آیتونه لري. زلزال سوره له قیامت مخکې پیښو او د قیامت د راتللو نښو نښانو ته اشاره لري او له بدو کسانو د خو کسانو په جدا کېدو او د انسانانو د عملونو په اساس د هغوی په اجر او جزا او سزا ټینګار لري. دوستانو، دا پروګرام زه امان الله زمانی او زما محترم همکار
جمیل حسین بنگش
تاسو ته وړاندې کوو. خو په سر کې د زلزال سورې له لومړي تر 15 آیتونو تلاوت ته پام وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها.
جبارا کله چې مزکه وخوځول شي په خپلو سختو خوځولو سره او مزکه خپل درانه بارونه بهر تر وباسي او انسان به وایي چې په دې څه شوي دي. په دغې ورځې کې به دا مزکه خپلې خبرې یعنی حالات بیانوي په دې سبب چې ستا رب دې ته وحی وکړي.
دوستانو نن سبا هم کله چې په یوې سیمه کې زلزله راځي او ټکانونه جوړوي یا ورشیندې فعالیږي او خلک له هغو سیمو خالی او نورو سیمو ته بیول کیږي، خو د دغه آیتونو په اساس د قیامت له راتګ مخکې به په ټوله ځمکه باندې یوه ډیره لویه او پراخه زلزله راشي، داسې چې ورشیندې به فعال شي او خپلو ویلونکي اورونه او لوابه بهر وباسي. د ځمکې مخ به داسې وران او ګډوډ شي چې هر څه چې په ځمکه کې دننه دي من جمله په خاورو کې دننه د مړو تنې به هم بهر راوغورځوي. په هغه ورځ به انسان د دغه بې سارې پیښې په لیدو سره وډار شي او وایي به دا څه شوي دي چې ځمکه داسې لړزیږي او څه چې په خېټه کې دي بهر یې راویشتي دي. د قیامت له راتګه وروسته د قیامت د محکمې یوه شاهده همدا ځمکه ده چې موږ پرې ژوند کوو. ځمکه به په هغه ورځ خپل ټول خبرونه ووایي. د ځمکې په مخ چې کوم خیر او شر او ښه او بد واقع شوي وي هغه ټول به افشا او ښکاره کړي او ګواهي به ورکړي چې په پلانکي ځای کې داسې کار شوی او زه یې شاهده او لیدونکی وم. څرګنده ده چې خدای تعالی په جماداتو کې دا ځانګړنه ایښې ده چې هغه څه چې د ځمکې پر شاوخوا تیریږي غوختی یا ناغوختی ثبت او ریکارډوي او د قیامت په ورځ به د خدای په امر دغه اطلاعات او معلومات راښکاره شي. په نننۍ نړۍ کې هم د علم او پوهې په پرمختګ سره انسان کړی شی له همدغه جامدو او بې ځانه موادو څخه داسې وسایل او آلې جوړې کړي چې د خوا او شا غږ او تصویر په بشپړه توګه ثبت او ضبطوي او په خپله حافظه او یادښت کې ساتي او کله چې ضرورت وي ښکاره کوي.
ایزنو له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د قیامت په درشل کې به د اسمانونو په پاشل کېدو سربیره په مځکې باندې یوه ډیره لویه زلزله راشي او هغه څه چې په مځکه کې دننه دي راښکاره بشي. دوهم د قرآن له نظره کائنات شعور لري او د انسانانو د اعمالو کتونکې دی که څه هم انسان یې بې شعوره ګڼي. دریم ځکه چې له خاورې او مادني موادو مځکه جوړه شوې ده، د خدای تر امر لاندې دا هغه څه چې ورته امر کیږي کوي یې. ایزن اوس د زلزال سورې له شپږم تر اتم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې متعال خدای فرمایي
یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره.
په دغه ورځ به خلک بیرته راګرځي په داسې حال کې چې بیل بیل او مختلف پوي د دې لپاره چې ورته خپل عملونه وښودل شي. نو هغه څوک چې د یوې ذرې په اندازه نیک عمل وکړي نو هغه به وویني، او هغه څوک چې د یوې ذرې په اندازه د شر او بدې عمل کوي نو هغه به وویني.
دوستانو د قیامت له راتګ او د مړو له بیا ژوند کېدو وروسته به هر سړی یو لور ته منډې کړي او د خپلو خپلوانو په لټه کې به وي چې وګوري انجام یې څه دی او د عملونو پاڼه او کرچارې څنګه دی. د آیتونه د خپل عملونو پر لیدلو ټینګار لري چې د عمل د سزا او اجر تر مرحله لوړه مرحله ده او ورته د عملونو تجسم ویل کیږي. دا هغه خبره ده چې ډیرو روایتونو ورته اشاره کړې ده. د روایتونو له مخې په نړۍ کې د انسان کارونه یو ظاهر لري او یو باطن. د عمل ظاهر هماغه شی دی چې لیدل کیږي او ورته سزا یا اجر ټاکل شوی دی، خو د باطن عمل هغه اثر دی چې هغه عمل د انسان په وجود کې پرېږدي او داسې بدلون او اوښتون دی چې د هغه عمل په وجه د انسان په روح کې پیدا کیږي. په هر حال د عملونو په تجسم کې د انسان عمل د مل ډول سره متناسب تجسم مومي او د هغه په وړاندې راښکاره کیږي. د خدای رسول یو کس ته چې روژه یې وه او غیبت یې کولو وفرمایل، خپله روژه دې ماته کړه، هغه څه چې په خوله کې دي دي بهر راوغورځوه. د هغه له خولې د غوښې یوه ټوټه راووتله. هغه حضرت وفرمایل، دا همغه شی دی چې قرآن فرمایي غیبت کول د مړه ورور د غوښې د خوړلو په شان دی. په دې ډول څرګنده ده چې هر څوک چې هم د خپل عمل انجام او عمل نامه ویني او هم یې سزا یا اجر، خو تر دې په لوړې مرحلې کې هغه عمل به هم وویني. البته په یوه بل کالبوت کې چې باطنی کالبوت دی، په روایتونو کې راغلي چې د قیامت په ورځ به د ځینو کسانو ژبه دومره اوږده وي چې خلک به پرې د پاسه تیریږي. دا هغه کسان دي چې په نړۍ کې به یې زبان درازي کولې او په خپله ژبه به یې نور خلک تنګول او زورول، یا به یې په خلکو پورې خندا او مسخرې کولې. د سوری اخیری آیتونه دې ټکي ته اشاره کوي چې په قیامت کې د خدای تعالی حساب کتاب دومره زیر او کره دی چې پر اساس د هر چا کارونه که د وی زرې په اندازه هم وی حسابیږي، هماغه زره چې زموږ په نزد هیڅ وزن او ارزښت نه لري، لکه په وات کې خورې سپکې زرې.
ایزنو له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، په قیامت کې په الهي محاکمه کې د وګړیو عملونه په ډیره زیرتیا سره محاسبه کیږي او د هغوی د خپلو عملونو پر اساس به قضاوت او فیصله کیږي. په بله ژبه، جنت په کار ورکول کیږي نه په پلمو. دوهم، په خپلو عملونو کې هیڅ کار باید وړوکې و نه ګڼو، ځکه چې د خدای په نزد هر نیک یا بد کار هر څومره چې وړوکې وي حساب کتاب لري. دریم، په قیامت کې د عملونو تجسم د انسان د هر ډول انکار لپاره لاره بندوي او هغه د خپلو کارونو ظاهر او باطن په خپلو سترګو ویني. ایزانو د زلزال سوره آسان او روان تفسیر همدلته پایته ورسیده. تر بل همداسې یو پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
الله مو مل او ملګری.
ثقيلي فما أغراك بالعمر الطويل، ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل، أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول،
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل، ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل، أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول.
کلا
راشا
د تهران رادیو د هر کله راشه د پروګرام قدرمن اوریدونکو سلامونه او جمعه مو په خیر. یو ځل بیا راغلی یو ستاسو په خپلو لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره. ملګرو په نننی هر کله راشه پروګرام کې زه امان الله زمانی او زما محترم همکار
عبدالمجید دورانی
یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یو.
ډیره ډیره مننه زه هم ګرانو مینوالو ته او دغه شان زمانی صاحب تاسو ته لمینه ډک سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
غواړم په سر کې چې په پروګرام کې د شاملې دوه لپاره درته د هر کل راشه د واتس اپ د ګروپ نمبر اعلان کړم.
بالکل بالکل.
او نو ملګرو در سره ویلی کې 00 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ایمیل یا برېښنا لیک پته ده چې ملګری پرې خپل لیکنې وغیرہ تر مونږه را رسولې شي.
بالکل
زمانی سے parstoday.ir/ps او همداشان iranradio.ir/ps زمونږ دوا ویب سایټونه دي.
بله
چې ګران ملګری پکې بیلا بیل خبرونه، سیاسی تبصرے، مرکی او همداشان ادبی، کلتوری او دینی مطالب لوستلی شي او ریدلی شي
او هم یې
کتلی شي ویډیوی بڑا باندې. نو هیله ده چې ملګری دغه ویب سایټونه هم وګوري او بیا مونږ ته خپل نظرونه هم راوستوي.
بالکل بالکل همدا سیدا. بس ملګرو یو ځل بیا مو هم هر کلی کوو او همدارنګه ستاسو په خپل هر کله راش پروګرام کې.
نو زماني سه به زما د غاړون خطا زه خو ملګری به یو موسیقي ووري او زه به لګه غاړه تاسو کوم.
بس سما د موسیقي به یو ځای ووره. ملګرو یو ځل بیا مو هر کلی کوو هم ستاسو په خپل هر کله راشه پروګرام کې او دا د ستاسو له خوا را رسیدلې لیکنې خبرو.
خزه مانی سبا پروګرام شروع شو ما خو یره د موسیقي داسې وړې
و ما دا ډیره ښه ستو پروګرام شروع شو
دا خزه جستا ورته خیالو
نو څه کوو نیخ په نیخ زو خایسته کابل ته او د خپل پخوانی او ریدونکو او تکړه شاعر غنم رنگ کوچی صاحب را لګلې شیرونه راخلو چې ډیر موده پس راستولې دي. وای
او ډیر موده پس واکن کوچی صاحب بس داسې لګ پډډه شوې دي زمونږ نه خاص.
بس شیر یو ځای لاوریدونکو سره شریکو چې وای منم دربار کې ستا د سر سلامتی ډیر ده.
ها
منم دربار کې ستا د سر سلامتی ډیر ده خو زه وینا لرم وینا هم ضروری ډیر ده.
بالکل بالکل د شاعر خو دغه وظیفه ده. ها
بیا وای چې نه په خادی یو د چا خاد نه یې په غم غمجن یو حقیقت دا دی چې زمونگا مایوسی دیره ده.
مایوسی خو گناه ده که نیار.
بس خدا دی مایوسی نراولی.
آمین آمین.
با احساساتو یه بی رحم گزارون کیگی زما د کلی چی بچه ده دیره ده.
آنی ده کنار مانی ده بلکل.
خپل سیوری ولی ما تا دغس دخمن خکاریگی پا محبت کی دی آشنا بی باوری
بی باوری دیره ده. دیره لا دیر خو
د څه د پارا تا پرانیسته دی د اترو دکان.
اتر خو خی
د څه د پارا تا پرانیسته دی د اترو دکان ستا په وطن کې خو په خپل خوشبوئی
ډیر ده. ډیر خ ډیر لا
دا هم کې دی شي چې کوچه به متاثر نکړي.
دا هم کې
دی شي چې کوچه به متاثر نکړي غنی هغه زوانی به شکه مثالی
ډیر ده. ډیر خ وستا په وطن کې خو په خپل خوشبوئی ډیر ده. نو ډیر زبردست کلام مو ده محترم غنمرنګ کوچه سیبا. خو خیال کو چې په محبت کې دی بے باوری را
نشی بالکل بالکل انداز
نو کوچے سے با بیا بد هم ددا سے خوش رونو پتمیو
انشاءاللہ انشاءاللہ
زمانی سے زمنگ بل ډیر قدر من ملګری احسان موسینی صاحب هم خپل نظم را ډاله کړي دی نه کو دیکھو خوی زبې ملګرو ته وورم
بالکل ولی نه بس اور یو ځای
نو موسینی صاحب وای
سوای
وای لترخو تریخ ژوندونه لزهرو ډکه جامه
لزهرو ډکه جامه
او خله می پتا پرته د تمه د ژوند کومه
تمه د ژوند کومه
تس نس گلشن د بلبل خزان وهله سکړو
سکړو
پدې امید کې پای چې خا مخا برازي هغه مالیار د ګلو
چې بیا به هم
هغه
سي هغه سي
چې بیا به هم هغه سي سپرلې خواره ورکړي په هر طرف د وطن د ذات و رنگونه په شاړ باغونو باندې په سو غرونو باندې مړاو ګلونو باندې به رنگ رنگونو باندې امن روحان سهار با پټول وطن کې
خور شي
امن روحان سهار با پټول وطن کې خور شي پیغله به بیا ګودر ته لسرو منګو سرزي او مست به بیا په مسته مست سندري وای
هاي هاي
او محسن دي دي دور لا محسن دي دور لا د مینه ګام په کار دی راتلون کی کول لپارا نوی
پیغام پکار دے دیر آلا دیر منن قدرمن محسنی صاحب بس آزاد غوندی نظم را تخکاری قدرمن مجید صاحب نو دیر خون مطرب واخستا و هیل دا چی دا ملگرو با هم خوخشا ویوی نو چکو ملگرو دلتا با یو وړ شان دمو وکړو او بیا به راوګرځو ستاسو پاتې
ډېره په وخت دمو وکړه ها ډېره په وخت بس د موسیقي به وورو
دوستانو دوباره درته هرکلی وایو هم ستاسو په خپل هرکل راشه پروګرام کې او محترم ډاکټر زبیح الله اقبال صاحب د تل پشان یو خایسته لیکنه ډالۍ کړې
نو تل لکه سبرو کنه ما ته یو خبر را یاد شو
بله
پته نه لګی چې د سپرلی د موسم وجه ده او کدا موسیقي ډیره خده په من نن ډیره خلګی یار
بس دا موسیقي هم ډیره خپل موسیقي ده
سیماب صاحب نن ډیر زبردست انتخاب کړی دی د موسیقي او
بالکل بالکل هم دا سیدا
مز مز کی چې بکرا شي ډیره مزه
نو موسیقي به هم ور سره
ها نو بخنه غواړم ته زبیح الله اقبال صاحب
نو زبیح الله اقبال صاحب سی ویلی دی یو لیک را لګلې او په دې لیکنه کې لیکلی دي چې ما یو ورځ ولیدل چې زما مور له ګاونډیانو څخه د مالګې غوښتنه کوله خو موږ په کور کې مالګه درلوده
ها په کور کې مالګه وا
او مالګه وا ما ورته وویل چې ته ولې له دوی څخه مالګه غواړې هغه موسکی شو او ځواب یې راکړ
ها سی وې
ځکه چې ګاونډیان مو ډېرې پیسې نه لري او اکثره وخت له موږ څخه د اړتیا غوښتنه کوي ځکه زه هم ترې وخت نا وخت د ساده او بې ارزښته شیانو غوښتنه کوم
ډېر ښه
تر څو احساس وکړي چې موږ هم ورته اړتیا لرو
ډېر زبردست ها
دا به د دوی لپاره اسانه وي چې د شرم پرته د هغه څه غوښتنه وکړي چې دوی ورته اړتیا لري
یاره ډېر زبردست لیکل
بیا ډاکټر صاحب لیکلی دي چې انساني کرامت ته درناوی یو لوړو او ښکلو ارزښتونو څخه دی او دا هغه څه دي چې ما له خپل مور او پلار څخه زده کړي راځئ چې په خپلو ماشومانو کې همدردي تواضع او د ژوند کولو فکر پیدا کړو
یاره ډیره ګل لیکنه ده او په رښتیا چې اول د ځان او بیا د خپلو اولادونو او د غشان د کشرانو دا ډول روزنه ډیر ضروری
ده بالکل بالکل ډیر ضروری ده
نو یو جهان مننه کوو د ډاکټر اقبال صاحب زبانی خانه محترم عبدالودود ورور بیا لیکلی دی
سیلی کلی
وی پلار هغه ونه ده چې هر ډول طوفانونه زغمی خود خپل اولاد لپاره سیوری جوړوي.
بالکل همداسې ده، بالکل همداسې ده. نو بس دا بیخي رښتیا خبره ده، او خدای تعالی دی د پلار سیوری پر ټولو باندې قائم وساتي.
آمین
او څوک چې د چا چې همدارنګه پلرونه وفات شوی وي او له دغه نعمته محروم شوی دی، او خدای تعالی دی وبخي.
آمین آمین ثم آمین. ملګرو دا یو ډیره خلی کنه ملاس تر اغلی دا خلبه د مرغه د لیکون کې نوم یې نه دی معلوم کنه.
خب بس ماجد سه محترم، همیشه مونږ هم دوستان ته وایو چې کلیکن راخلی یا مثلا شیرونه دی د لیکوال یا د شاعر نوم هم کولی کې نو مونږ ته بلا هم خوي
خوي. بالکل د شاعر او دغه د کم لیکنه چې د کوم کس وي دغه حق بم نه ضایع کیږي،
او نه ضایع کیږي بالکل هم.
نو به هر حال لیکنه مې خوښه شو، روا مې خسته وای چې وی ګیری نه لري خو کلک مسلمانان دي چې نن د غزې د مسلمانانو تر څنګ ودرېدل. وای چې دا هغه خلک دي چې سعودي شاهزادګانو د اسلام د مبارک دین د مقدسو ځایونو څخه پراټولو کړو پیسو وسلې واخیستلې، او دا څو کالې دغه د یمن ولس بمباری ک تر څو اسرائیلو ته دغه د نن ورځې د سپینسترګې لار
هواره کړي.
نو دغه ملګری بیا لیکي د غزي خلکو د قتل عام مسؤل اسرائیل او د نړۍ نور کفار نه دي، بلکې په خاصه توګه عرب واکمنان او په عامه توګه د اسلامي نړۍ ټول واکمنان مسؤل او ذمہوار دي.
بالکل همداسې.
او بیا وایي چې د دې مظلومو شهیدانو، کونډو، یتیمانو، ټپیانو او مایوبینو جواب به ورکوي.
بله بالکل.
د قیامت په ورځ به دغه مظلومان دا گواهی ورکوي چې دوی زمونږ لپاره هیڅ هم نه دي کړي، او وایي چې هر څه د خپل خېټې او خواهشاتو لپاره.
بالکل قدرمن ماجد صاحب، خکل لیکنه د هر چا د هر ورو چې وخکل لیکنه. او متاسفانه حتی ما پرون هم داسې یو ټویټ ولیدو چې لیکل سوی وو که څو ورځې نور هم همداسې تیر سي نو ټول هغه د فلسطین مظلوم ولس به لمنځه لاړ سي،
د لوږې به مړ شي، د لوږې به مړ شي، نه به خواړه لري.
نو بس رښتیا خبره کړې ده، خو رښتیا او حقیقت زغمل هم ګران کار دی.
بالکل.
نو د هغې ورځې په تمه یو چې په عربانو او په ټولو مسلمانانو کې اسلامي او انساني غیرت پیدا شي، او د غزې په مظلومو خلکو باندې د اسرائیلو د روانو ظلمونو مخه هم ونیسی. نو په دې دعا سره به یو لنډه شان دمه وکړو. بالکل. او بیا به راشو د دوستانو غږیزو پیغامونو برخې ته.
یو ځل بیا درته هر کلی وایو ګرانو قدرمنو دوستانو، ستاسو په خپل هر کله راشه پروګرام کې. څنګه چې زماني صاحب وي اوس به غږیز پیغامونه په پروګرام کې شامل کو.
خو ماجد صاحب مخکې چې غږیز پیغام پیل شي دا موزیک خو دا خبره خورا خوندورو
پته یې مسر وکړو که نه
په موږ یې مسر وکړو. نو بس څه کوو اوس د دوستانو غږیز
پیغامونه راخلو. اول پیغام د عبدالغفور حیدری صاحب دی، نو راځئ چې غوږ شو ورته.
بالکل.
نظم چې سهار وختي مور ژغ در باندې وکړي، پر ډیر ټیټ ژغ دی د خوب څخه پیدار کړي، ته راکښینی د اودس په تلوسه سي، تر اودس کول وروسته چې راستون سي د اختر کالي دسمال دی اماده وي، د کالو تر څنګ د عطرو یو شیشه وي، هغه عطر چې تر ډیرو عطرو ښه دی، ډیر وخت مخکې چا تحفه کې راستولي، پر شیشې یې آر او اچ توري لیکلي، در په یاد سي لتحبیه منندوسی و دی وقت کی دی مور جغ در باندی وکلی زویا جرکوا جماعت در نتیریش دا خبر دی خیال نڑی چپ کلی دا مور جغ دی و جماعت تا تماده کلی دا مسجد خواه تا جماعت لرا روان سی و مسجد کی لمنز جماعت سارا ادا کری تر منزه ورستا ایمام دور شروع کری تو خبری دا اختر پا اڑا وکری تر آغی ورستا یو گرد دعا وکری تر دعا کولو ورستا شور و غوغاز شی کلیوال مبارکی تر آولار شی یو اول پا غیش کنیسی سروای خندا کی اختر مبارکیان زکو شش وکڑم لمڑی می پلار پیدا کڑم لمڑی مبارکی حق تور کڑم تر حق ورستا زان رور تا برابر کڑم پا دی وقت کی را پیاد شی چاغ خو دلتا نشتا بلوطن کی سافر هغه زما څخه لیر لیری ځای کې اوسیږي زړه مې غواړي چې څو چیغې د سنینه د هوا په لاس پرواستو هغه ته چې د سوي زړه له حال مې خبر سي چې ور یاد کړم چې هغه مې ضرورت دی تر هر چا ډېر اړتیا ورته لرم
ډیر زبردست ډکلمه کړې ده محترم حیدری صاحب بیا دې هم د پیغامونو په تمه یو او همدارنګه د تل په څیر ښکلې ډکلمې او همدارنګه شعرونه زموږ سره شریکوي. قدرمن ماجد صاحب راځو بل پیغام د عوامي شاعر ګل هاشنغری صاحب دی چې خپل ښایسته شعرونه یې زموږ سره شریک کړی.
یاره د ګل هاشنغری صاحب شعرونه خو زما ډیر خوښیږي، ډیر زبردست بس خپل سور کې لګیایي بالکل نو خامخا به
بس اوریا
ماستر گیم شرمیگی ما گلی تن پری دی یا دنا د جانا نما د بی تن پری دی سوزل می تکل د در لو کړ خو رسوا شما داستا سو گاوند یا مستا کو سی تن پری دی او د مینې لیونې یم هر سره نه خطا دی ستا غم مې د زړه سره حوصلې تن پرېږدي زه تږې هلته لاړ شم واپس تږې راځم ساقي مې اے ملګرو مې کدي تن پرېږدي هم ستا په یارانه کې د پردو خلکو د پردو خپلو دشمن شما امستا پیارا نکی د پردو خپل دشمن شوم شړی می اوس پکلی کې می شپې تن پریګ دی ادر یابت می گزار کا مړک گل حشن غره وم دریابت می گزار کا مړک گل حشن غره وم داخل کا زما لا شوم ادری تن پریګ دی داخل زما لا شوم ادری تن پریګ دی یادونه د جانا نما د می تن پریګ دی داستر غم شرمېږي ما ګلی تن پریګ دی یادونه د جانا نما د می تن پریګ دی ستاسو ورستاسو خادم او عام شاعر ګلش نه
وای دا ستاسو گاونډیان مستا کوسی ته نه پریګ دی بس دا خو ډیر ظلم کوي کنه
ظلم کوي ډیر ظلم روان دی
خو ډیر زبردست شعرونه دي د قدرمن شنغری صاحب او بیا به مهم د پیغامونو او شعرونو په تمه یو د خیره
ان شاء الله ان شاء الله
زمانی صاحب د شنغری صاحب او د هر کله راشه د ګلبن د ټولو خایسته ګلانو او ګډونوالو او ریدونکو نړۍ مننه کو
بالکل بالکل
چې خپل قیمتي وخت مونږ ترا کوي او زمونږ د اوازونه زغمی نو دا پروګرام یې د غشان په دی خپل خوسته خوسته پیغامونو او لیکنو سره ژوندې ساتلې ده
بالکل همداسې ده
نو دوستانو بیا به مهم د لیکنو شعرونو او غږیزو پیغامونو په تمه یو خو زمانی صاحب کس ویل غواړي ویل به دا وخت نشته
او وخت هم نه لرو دا ویل به بیا تکرار کو چې دوستان ک شعرونه او همدارنګه لیکنې شریکوي او کې خپل وی خو خپل نوم دی ولیکي او کده نور لیکوالانو شاعرانو شعرونه شریکوي نو د دوی نمونه هم ولیکي چې د دوی حق هم ادا سی او نومی هم دلته په پروگرام کې ذکر سی بس څه کوو دوستان
په همدې ځای به د ملګرو نه اجازه واخلو
الله پامان